د سهار شپږ بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست. دا خپرونه هم په خبرونو پیلیږي. د اسلامي دولت ډلې د خراسان ولایت څانګې د بدخشان لپاره د طالبانو پر مرستیال او سرپرست ولی د انتحاري برید مسؤلیت ومنه. اسلامي دولت ډلې بیګا پر خپل ټلګرام پاڼه اعلان وکړ چې د بدخشان ولایت لپاره د طالبانو مرستیال ولی نصر احمد احمدي دوی وژلی. په بیان کې راغلی چې د داعش جنګیالي وتوانېدل د احمدي د موټر تر څنګ خپل موټر بم والوزوي. د بدخشان د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس معزالدین احمدي پرون ازادۍ راډیو ته ویل چې دا حمله د مرکز فیض آباد د محکمې په څلور لارې کې شوې ده. د هغه په وینا په پیښه کې د بدخشان سرپرست ولی او د هغه چلوونکی وژل شوي او شپږ تنه ملکي وګړي ټپیان شوي دي. د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری په سرپل ولایت کې د ښوونځیو د لسګونو نجونو پر مسمومېدو اندېښنه ښودلې. میرمن امیری بیګا پر خپل ټویټر لیکلی چې د ماشومانو د خوندیتوب د یقیني کېدو لپاره باید لازم اقدام وشي. د یکشنبې په ورځ د سرپل ولایت د سنچرک ولسوالۍ په دوو ښوونځیو کې شاوخوا اتیا تنه زده کوونکي او د ښوونکو او ملازمینو په ګډون نه نورې ښځې مسمومې شوې. اروپایي ټولنې هم د دې نجونو د مسمومېدو پر خبر ژوره خواشیني څرګنده کړې او په یوه ټویټ کې ویلي دي چې واکمن چارواکي باید د دې بګنوونکي جنایت مسأله تعقیب کړي. د ایټالیا، جرمني او فرانسې پولیسو جرمنی او فرانسې ته د انسانانو د قاچاق په تور څلور مشکوک افغانان نیولې دي. د ایټالیا چارواکو پرون وویل له دې ډلې یو مشکوک تن په جرمني او درې نور په فرانسه کې نیول شوي دي. دا کسان تورین دي چې د ایټالیا جنوب ته رسېدلي پناه غوښتونکي فرانسې او جرمني ته قاچاق کول. د ایټالیا پولیس وایي چې تورنو کسانو له هر پناه غوښتونکي یو نیم زر یورو اخیستې وې. اینی شاهدان وایي د سودان په جګړه ځپلې پلازمینه خرطوم کې یو ځل بیا نښتې پیل شوي. په داسې حال کې چې قحطي په زیاتېدو ده، د نیل سیند د یو ټاپو اوسیدونکو پرون وویل چې دا ټاپو تر محاصرې لاندې دی. د سعودي عربستان او امریکا په منځګړتوب د سودان د پوځ او د چټک ملاتړ د ځواکونو په نوم د ملیشا ډلې ترمنځ اوربند د مې په 22مه نیټه نافذ شو او تیره شنبه مهلت پای ته ورسید. په سودان کې څو وارې پر لنډمهاله اوربند موافقه شوې خو بیا سرغړونه ترې شوې ده. د خرطوم اوسیدونکو پرون فرانس پرس خبري اژانس ته ویل چې د دې ښار په شمال کې د درنو او سپکو وسلو ډزې اورېدلې دي. د متحدو ایالاتونو، جاپان او فلیپین سرحدي ځواکونو پرون د چین لانجمن سمندرګي ته څیرمه په اوبو کې تمرینات وکړل. د امریکا ساحلي ساتونکو خپله تر ټولو لویه جنګي کشتۍ د جون له لومړۍ نیټې راهیسې په سیمه کې ځای پر ځای کړې چې د واشنگټن تر ټولو لوی متحد فلیپین یې کوربه دی. د امریکا ساحلي ساتونکو ویلي چې د کشتۍ مخکې هم په تمریناتو کې برخه اخیستې څو خپلې تجربې له نورو ګډونوالو سره شریکې کړي. جاپان هم د ساحلي ساتونکو یوه لویه کشتۍ فعاله کړې چې د فلیپین څلور جنګي کشتۍ ورسره ملګرې شوي. واشنگټن داسې مهال په آسیا کې د خپلو متحدانو د پیاوړتیا هڅه کوي چې له اصلي حریف چین سره یې کړکیچ په زیاتېدو دی. او د افغانستان او سریلانکا د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ نن دریمه یو ورځنۍ یا 50 اووریزه مسابقه کیږي. دا لوبه به د کابل په وخت د سهار په 9 بجې پیل شي. افغانستان لومړۍ لوبه د شپږو ویکټو په توپیر ګټلې وه خو په دوهمه سیالۍ کې بیا سریلانکا د 122 منډو په توپیر بریا ترلاسه کړه. که افغانستان نننۍ مسابقه وګټي د روانې لوب لړۍ گتون کی بوی. خبرونه مول آزادی رادیو اوریدل را سره اوسی قدر من اوریدونکو د دې خبرونه په دوام کې خبرونه او راپور ناراضی. و باوری چې د خوړو نړیوال پروګرام یو ځل بیا په افغانستان کې د بیوزلۍ پر زیاتېدو اندېښنه ښودلې. د اندېښنې له یوه شنونکي سره په مرکه کې شار بو.
دا مرستې کوم یقیني دي او دا ګټه نه کوي ځکه چې دا په عارضي ډول باندې د کومک کوي. همدغه نن میاشت ملل متحد په مواد کم کې نو خلک هغه دی وږي دي.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر تاجکستان ته تا د سفر پر مهال په افغانستان کې د ټولګډونه حکومت پر اړتیا ټینګار کړی.
د روسیې فدراسیون د دینه هم ډار لري چې په منځنۍ آسیا کې د افغانستان له طریقه کم دوهم یا دریمه جبهه د روسیې په ضد رامنځته نشي.
د نورستان یو سیمه ایز سندرغړی او ورور یې ناپېژاندو وسلوالو وژلي.
د نورستان ولایت د منډول ولسوالۍ د کوښ په سیمه کې د مسلمان نورستاني په نوم د یو تن خپل ورور سره وژل شوی دی. پیخه د شخصي تربګنۍ له امله رامنځته شوی دی.
په نورو موضوعاتو کې وباورې چې فرانسوي فوټبالر کریم بنزیما د سعودي عربستان له الاتحاد لوبډلې سره یو ځای شوی دی. په دوهمه نیمه کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خپرېږي.
در دې شیبي
د ازادۍ راډیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو د خبرونه لومړی موضوع ته د ملګرو ملتونو اړوند خورو نړیوال پروګرام یا WFP یو ځل بیا په افغانستان کې بشری مرستو ته د اړو کسانو په شمیر کې د زیاتوالي خبر ورکړی. د ملګرو ملتونو اړوندو ادارو مخکې ویلي چې په افغانستان کې زیاتېدونکې بېوزلي او لوږه تر ډېره ښځې او ماشومان اغېزمنوي. له بلې خوا په نادولتي مؤسسو او د ملګرو ملتونو په دفترونو کې د ښځو پر کار د طالبانو بندیز د بشري مرستو د رسولو چارې اغېزمنې کړې دي. په دې اړه نور تفصیل امید ظهیرمل اوروي.
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP یو وار بیا په افغانستان کې د لوږې پر زیاتېدو اندېښنه وښوده. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا پرون سه‌شنبه بیا وویل چې په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر 28,800,000 کسانو ته زیات شوی دی. دا شمیر داسې وخت زیات شوی چې په افغانستان کې بېوزلي کسان وایي حتی سوال کولو ته مجبوره شوي، خو بیا هم زیات وخت په تش لاس کور ته ځي. غلام حیدر چې و 50 کلن دی په کورنۍ کې 15 کسان دي چې وایي د خوړو لپاره څه نه لري او پښه یې هم ماته ده چې کار نشي کولی.
غریبی دی، مسکینی دی، او په کار نسم کوي، په پښیمې او په ماته ده. بزګری او کشتګری او په دې نسم کوي، او په دې روزانه نسم کوي. مجبور یم دلته او په کښینم یو روپۍ اگر خلک راکې د ډیوټي پیسې پیدا کیږي که نه راکې او په دې ګرده وځي. دلته نه دی راغلی اصلاً، از ما څه پښتنه نه دی کړی چې ته او په دې ولې درې کشتاری ځمې وکړله. هیڅ پنځه نفره یلداری یو فقط یو روپۍ دوه روپۍ ګزاره کوو. نهسته کې ګزاره وکړو، خو د بعضې شوای څه وپه د شپې سته کې اصلا اوس چې ډوډۍ نه لرو.
د افغانستان د کارګرانو او کارمندانو ټولنه وایي په دې هېواد کې د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته 90% وګړي د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي او ګڼو کسانو خپلې دندې له لاسه ورکړي دي. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام ویان وحیدالله امانی ازادي راډیو ته وویل دوی د روان میلادي کال تر پایه پورې د خپلو خوراکي توکو مرستې رسونې لپاره نږدې 900,000,000 امریکایي ډالرو ته اړتیا لري.
افغانستان کې هم د اوس تر 15,000,000 نه زیات خلک د خوړو له پلوه له شدید نه خوندیتوب سره مخامخ دي. WFP یا د خوړو نړیوال پروګرام په پام کې لري چې ټول افغانستان کې تر هغه کچه چې کولای شي خلکو ته د خوراکي توکو مرستې ورسوي د اوس لپاره سخت کال WFP یا د خوړو نړیوال پروګرام د بودیجې له سخت کمښت سره مخ ده. موږ د دې لپاره چې وکولای شو هغه پلانونه چې په پام کې لرو د 2023 کال تر پایه چې وکولای شو د افغانستان خلکو ته د خوراکي توکو مرستې ورسوو، هغوی چې اړمن دي نږدې 900,000,000 امریکایي ډالرو ته بیړنۍ اړتیا لرو. که دغه مرستې زموږ په واک کې را نه کړل شي نو د هغو خلکو کچه چې د خوړو له پلوه له نخوندیتوب سره مخ دي دا به لا ډېره شي او نور به بیا د بشري وضعیت له افغانستان کې د اندېښنې وړ اوسي.
د خوړو نړیوال پروګرام وایي که دا اندازه بودیجه ورنه کړل شي په افغانستان کې به خوراکي توکو ته د اړو کسانو شمیر لا زیات او بشري وضعیت لا کړکېچن شي. ملګرو ملتونو ویلي روان 2023 میلادي کال کې به په افغانستان کې څه کم 90,000,000 وګړي بشري مرستو ته اړتیا ولري. وروسته له هغه چې طالبانو په غیر دولتي مؤسسو او د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو او نجونو کار منع کړ، د ملګرو ملتونو بیلابیلو بنسټونو ویلي اړو کسانو په ځانګړي ډول ښځو ته د بشري مرستو رسونې چارې ډېرې ټکنې شوې.
په راپور کې مو واورېدل چې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي چې په افغانستان کې د لوږې او بېوزلۍ کچه پا زیاده دو ده. ورانده پخپراونه که با پا یو مطلب که واره چه ده ملگر و ملتونو ده خورو او کرنه اداره اف ای او هم وراندوه نکره چه سکل با پا افغانستان که ده غلو دانو ده حاصلاتو کچه لمنزنه کچه نه هم تیتوی. خوست چه پام ده موضوع کیو پا ده موضوع که تمکیگو زما همکار د ډبلیو ایف پی د بیګانی بیان په اړه د اقتصادي چارو له شنونکي عبدالصبور محمدي سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلې دي چې په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر ولې په زیاتېدو دی.
کله چې طالبان په 2021 کې په لسم د اګست کې رال، زیاتره مامورین هغه په کور کې ناستل. امنیتي کسان چې تر 15 لکه پورې زموږ امنیتي کسان وو هغه ټول په کور کې ناستل. کمپنی لوی لوی کارخانی هغه بند شده، هغه خارجي پیسې چې به راتلې په هغې باندې به سرسونه جوړېدل، په هغې به بلډنګونه جوړېدل، په هغې به کارونه کېدل، هغه تعمیراتي یا کنسټرکشن پروګرامونه مکمل بند شول چې زما په لکونو ورونه په هغې کې کار کوه، هغه بند شولې. همدغسې نور مشکلات هم د دغې سره روان دي. پیسي نه ترانسپورت کېږي د افغانستان نه، پیسي مشکلات تاسو ورځ په ورځ باندې ویني، بین المللي مشکلات ورځ په ورځ ویني چې افغانستان ته نه صادرېږي نه واردېږي.
په دې برخه کې ملګري ملتونه او نورې مرستندوی ادارې د بسپنې غوښتنه کوي. څه فکر کوي چې دغه بسپنه واقعا کولی شي اړو کسانو ته د بشري مرستو په رسولو کې همکاري وکړي؟
متحدی تاسو وینئ چې اوس تقریبا الردي ملل متحد یو $2.2 بلین، یو $1.5 بلین څه کم زیات ملل متحد خپلې مرستې کمې کړلې او طلاوې د ښځو پورې ولا طلاوې دي. کېدای شي دا په راتلونکي کې نورې هم کمې کړي. که چېرته دغه مرستې چې په 2 نه وي، 3 نه وي او 4 نه وي چې ډبلیو ایف پي په افغانستان کې استعمالولې په هغه شکل استعمال شي، نو هم به وطن ته ګټه وشي او هم به حق حقدار ته ورسېږي. د هغې مطلب ده چې دغه پیسې چې ملل متحد اخلي مصرف دې باندې دي خلکو ته خواړه مفت په کوڅو په کوڅو کې نه ورکوي. په دې د په بنیادي پروژو باندې کار وکولی شي او په بنیادي پروژو په کار په عوض کې خلکو ته معاش ورته شي چې هم زموږ د وطن ګټه وشي، هم د وطن مخکې لاړ شي، غټې پروژو باندې کار وشي او هم خلکو ته د کار زمینه برابره شي.
استاد، د دې لپاره چې د افغانانو په نوم راغلي بشري مرستې واقعا اړو کسانو ته ورسیږي، څه وړاندیز کوي چې کوم ټکي په پام کې ونیول سي؟
همدغه خبره خو ما مخکې تشریح کړل، ځکه چې هڅې کومه اساسي سړي ته نه رسېږي. په دې کې وسته بازار چې موږ مخکې د افغانستان خارج ته د جمهوریت په وخت کې پر طالبان، په وخت کې پر دیموکراتان، په وخت کې په مجاهدین وسته افغانان مخ افغانان دي. ظلم کوي د حق د پیسې کې او د بل نه مال واخلي. خبر دا به چې دغه پیسې چې راځي کدا په کار مصرف شي، نو بیا د حق په حقدار ته ورسیږي. اوس ایوازې ملک او د هغې خپلوان یې خوري، خو که چېرته د دې په مقابل کې کار مهیا شي او خلکو ته کار ورکړل شي او د کار په مقابل کې دغه معاوضه دغه ورونو ته ورکړل شي، نو فکر کوم چې بیا په حق حقدار ته ورسیږي او کرپشن به ورته له منځه لاړ شي.
د اقتصادي او سیاسي چارو شنونکي عبدالصبور محمدي و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر یو ځل بیا له طالبانو غوښتي دي چې له سیاسي او قومي پلوه یو ټول ګډونه حکومت جوړ کړي. سرګی لاوروف پرون له خپل تاجکستاني سیال سراج الدین مهردین سره په دوشنبه کې د افغانستان پر وضعیت خبرې وکړي. په روسیا کې یو پخوانی افغان ډیپلومات وایي چې روسیا او تاجکستان د افغانستان په باب ګډې اندېښنې لري. د دې موضوع تفصیل د اسدالله لودین په راپور کې واورئ.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې لخپل تاجکستانی سیال سراج الدین مهرالدین سره یو غټ خبری کانفرنس ته ویل دوی د افغانستان په اړه ځینې غړي اندېښنې لري. د روسیې د انټرفاکس خبری آژانس په حواله سرګیلا ورف ویل دوی په افغانستان کې په سیاسي او قومي لحاظ د یو ټول ګډونه حکومت د جوړېدو او له افغانستانه د تروریزم غیر قانوني کډوالۍ او مخدره موادو د قاچاق د خطر په وړاندې د مبارزې غوښتنه لري. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر ویلي له تاجکستان سره یو وخت نا وخت د افغانستان پر مسایلو له نږدې بحثونه کړي دي. غاوس جانباس چې په روسیه کې د ډیپلوماټ په توګه کار کړی وایي سرګیلا ورف تاجکستان ته ناڅاپي سفر نه دی کړی، بلکې روسیه د افغانستان په اړه ځینو تحولاتو اندېښمنه کړې.
په افغانستان کې چې په دې وروستیو کې څه پیښې رامنځته شوې، څه بدلونونه رامنځته شول، لکه د قطر د هیئت سفر او روس چې هغې کمې پایلې درلودلې او همداراز هغه تاوتریخوالی یا شخړه، لفظي شخړه چې د طالبانو او د ایران په منځ کې رامنځته شوه، او همداراز د امریکا د سفیر څرګندونې چې هغوی د هغوی دولت نه غواړي د طالبانو په ضد ګروپونو ملاتړ وکړي او افغانستان کې باید یو ټول شموله حکومت چې د بشر حقونه رعایت کړي، دغه څرګندونې د امریکا د سفیر په تاجکستان کې لاوروف دروغجنې وبللې. دا هغه پیښې دي چې لاوروف یې دې ته وادار کړ چې لاړ شي تاجکستان ته او د خپل متحد سره یو ځل بیا د نږدې وګوري او خپل په اتحاد ټینګار وکړي. د روسیې فدراسیون د دې نه هم ډارلی چې په منځنۍ آسیا کې د افغانستان له طریقه کم دوهم یا دریمه جبهه د روسیې په ضد رامنځته نشي.
تر دې مخکې هم روسیه او تاجکستان په افغانستان کې د ټولګډونه حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې وه، خو طالبانو تل خپل حکومت ټولګډونه بللی دی. که څه هم د طالبانو د اوسني حکومت دوه کلونه په پوره کېدو دي، خو د روسیه او تاجکستان په ګډون د نړۍ یو هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلی. خو روسیه د پاکستان، ایران او چین په څیر په هغو هیوادونو کې راځي چې د افغانستان سفارت د طالبانو لخوا معرفي شوو ډیپلوماتانو ته سپارلی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګیلا ورف پرون ویلي روسیې چارواکو د طالبانو له استازو سره په خپلو تماسونو کې دوی هڅولي چې د بشري حقونو د درناوي او د ټولګډونو حکومت د تشکیل په ګډون د نړیوال ټولنې غوښتنې ومني.
د نورستان ولایت په منډول ولسوالۍ کې وسلوالو کسانو د مسلم نورستاني په نوم محلي سندرغاړی او د هغه ورور وژلې دي. یو شمیر کسانو پر ټولنیزو رسنیو کې دغه وژنه د واکمنو طالبانو کار بللی، خو د سیمې اوسیدونکي او طالبان بیا وایي چې پیښه د شخصي دښمنۍ په نتیجه کې رامنځته شوې او سیاسي اړخ نه لري. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
د نورستان منډول ولسوالۍ کې د ګوشت په سیمه کې د مسلم په نوم یو محلي سندرغاړی او د هغه ورور وسلوالو کسانو وژلي او د پیښې له ځایه په وتلو بریالي شوي دي. د ټولنیزو رسنیو څو تنو د مسلم او د هغه د ورور وژنې تور په واکمنو طالبانو پورې کړی، خو ځایي اوسیدونکي او حکومتي مسؤلینو بیا دا تورونه رد کړي او ویلي دي چې پیښه د شخصي پخوانۍ دښمنۍ په وجه رامنځته شوي او په دې کار کې طالبان لاس نه لري. په نورستان کې د طالبانو د والي وین سیف الدین لټون د سه شنبه په ورځ د غبرګولی په شپاړسمه نیټه ازادي راډیو ته وویل
د نورستان ولایت د منډول ولسوالۍ د کوش په سیمه کې د مسلم نورستاني په نوم د یو تن خپل ورور سره وژل شوی دی. پیښه د شخصي تربګنۍ له امله رامنځته شوې ده او امنیتي مسؤلین د پیښې د څېړنې او د عاملینو د نیولو لپاره هڅې کوي.
یو ځایي اوسیدونکي چې د موضوع د حساسوالي له امله له نوم ښودلو او غږ ثبتولو ډډه کوله ازادي راډیو ته وویل مسلم او ورور د پخوانی شخصي دښمنۍ په سبب په یو وخت خو په بیلابیلو ځایونو کې وژل شوی دی. د هغه په وینا چې په نورستان کې د ځمکې، اوبو، ځنګل، څړځایونو او د ښځو پر سر زیاتې دښمنۍ شتون لري او هر کال پکې یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله رسیږي. د یادونې وړ ده چې د طالبانو بیا واکمنېدو سره په هیواد کې د موسیقۍ په غږولو او اورولو بندیز لګول شوی او ګڼو سندرغاړو یا خپل کارونه پریخي او یا هم له وطنه په خیس پکې کړی دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
زموږ راغله ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو وو ورځې د اونۍ څلور ساعت خبرونه کوي. قدر من اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې نور راپورونه هم لرو، خو اوس ورزو د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوو. نوریاس نوری د لویدیز ورځپاڼې کتلې او په لنډي سره راته وایي چې په پانو کې د افغانستان اړوند کوم مطالب خبر شوي دي.
دفنس پوست خبرونه د بدخشان ولایت لپاره د طالبانو د سرپرست والی نثار احمد احمدی وجل کېدو ته کتنه کړې ده. د طالبانو چارواکو د سیشن بي په سهار خبر ورکړ چې احمدی په یو انتحاري حمله کې وجل شوی دی. د بدخشان ولایت لپاره د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ رئیس معزالدین احمدی ازادي راډیو ته وویل د بدخشان مرستیال والی چې د ولایت سرپرست هم و د مرکز فیض آباد د محکمې په څلور لاره کې په یو انتحاري موټر بم برید کې پنهښ شو. دفنس پوست لیکي چې د 2021 کال په اګست میاشت کې طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د افغانستان امنیتي وضعیت ښه شوی، خو د خبرونې په لیکنه اسلامي دولت ډله یا داعش اوس هم د افغانستان لپاره یو ګواښ دی. د مطلب په دوام کې لولو چې د بدخشان لپاره د طالبانو پخوانی امنیه قومندان هم د تیر کال په دسمبر میاشت کې په یو برید کې پړې داعش ډلې ومنل او وژل شو. خبرونه زیاتوي چې طالبان او داعش دواړه د اسلامي بنسټ پالنې ګډه مفکوره لري. خو د مطلب د لیکوال په باور د دوی توپیر په دې کې دی چې داعش په ټوله نړۍ کې د اسلامي خلافت په فکر کې دی، خو طالبان یوازې پر افغانستان تمرکز لري. د مطلب په پای کې راغلي چې داعش ډلې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته په خونړیو حملو کې سلګونه کسان په انتحاري بریدونو کې وژلي او په حقیقت کې هڅه کړې چې د طالبانو حکومت وننګوي. واشنگتن پوست رسپانې د استاز جرګې له غړو سره د بهرنیو چارو د وزیر انتونی بلینکن د وروستۍ موافقې په اړه یو مطلب خپور کړی دی. د دې موافقې له مخې د استاز جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې غړي کولای شي د 2021 کال په اګست میاشت کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو اړوند محرم اسناد وګوري. واشنگتن پوست لیکي د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر جمهوری پال مایکل مکال د بهرنیو چارو له وزیر سره موافقه کړې چې د دې کمیټې ټولو 150 غړو ته به دا اجازه وي چې دا اسناد او په دې برخه کې د بهرنیو چارو وزارت ځوابونه وګوري. مکال د کابل د سقوط په مهال له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه په څېړنو بوخت دی. د واشنگتن پوست په لیکنه جمهوری پال او ځینې ډیموکراټان استدلال کوي چې د 2021 کال په اګست کې د کابل هوایي ډګر د امریکایي ځواکونو د وتلو د عملیاتو په اړه بشپړ راپور هیڅکله نه دی ترلاسه کړی. د دې عملیاتو پر مهال په یوه پیښه کې لسګونه افغانان او 14 تنه امریکایي سرتیري په یوه انتحاري برید کې ووژل شول. ولسمشر جو بایدن له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په برخه کې د خپلې ادارې له اقداماتو څخه تل دفاع کړې ده.
قدر من اوریدونکو، را سره اوسې د خبرونې په دوام کې ستاسو غږیز پیغامونه هم خبريږي. خو له هغه مخکې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان یا اف ای او وړاندوینه کړې چې سکل به په افغانستان کې د غلو دانو د حاصلاتو اندازه له منځنۍ کچې ټیټوي. د ادارې پرون دوشنبه د یو راپور په خبرولو سره سه شنبه د یو راپور په خبرولو سره اقلیمی بدلونونه او وچکالی د دې ستونزې اصلي عوامل وبلل او وی ویل چې افغانستان ته د غلو د واردولو اړتیا به له منځنۍ کچې یو څه زیاتوي. د طالبانو د حکومت د کرنې او اوبو لګولو وزارت په دې اړه د ازادۍ راډیو پوښتنې ځواب نکړي.
په افغانستان کې یو شمېر کروندګر سکل د دوی حاصلات د تیرو کلونو په پرتله نیمه یې اټکلوي. د بامیان ولایت د مرکز د سراسیب کلي اوسیدونکي زمان علي ازادي راډیو ته وویل
له کرنې څخه به مو عاید اخیست، مثلا د لس خروارو تخمونو څخه به مو درې خروار غنم اخیستل، خو سکل شاید درې خروار غنم هم ونه شي. وچکالي او د اوبو کمښت موږ ته ډېر زیان رسولی. زموږ ګاونډیان د پولي شریکان شاوخوا ټول همداسې حالت لري.
د هلکې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره یا اف ای او وایي چې سکل به په افغانستان د غلو لکه غنمو، وریجو او جوارو حاصلات د منځنۍ کچې څخه کم وي. دغې ادارې د دوشنبې په ورځ د یو راپور په خپرولو سره اقلیمي شرایط او وچکالي د دې اصلي لاملونو څخه ګڼلي او زیاته کړې ده چې د غلو د حاصلاتو د کموالي له امله به د غلو دانو واردات هم له منځنۍ کچې څخه یو څه لوړ شي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان ویلي دي چې د غنمو حاصلات 4 میلیونه تنه اټکل شوی چې لمنځنۍ کچې څخه 4% کم دي. د دې ادارې په خبره په 2023 کال کې د غلو ټول تولید اوس مهال د منځنۍ کچې څخه کم 4.5 میلیون ټنو ته اټکل شوی. په دې راپور کې دا هم راغلی چې امکان نه لري هغه ځمکه چې په 2022 کال کې پکې کوکنار کرل شوی و اوس د غنمو کښت ته اختصاص شوی وي. د طالبانو حکومت د کرنې اوبو لګونې او مالداري وزارت وایم نسواالدین مستعین په دې اړه د ازادي راډیو پښتنو ته ځواب ونه وایه. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان یا اف ای او یو ځل بیا یادونه کړې چې په افغانستان کې د خوراکي توکو ناامني په لوړه کچه شتون لري. د کابل یو شمېر اوسیدونکي په افغانستان کې اقتصادي ستونزو او بېوزلۍ ته په اشاره سره له نړیوالې ټولنې غواړي چې له دغه هېواد سره خپلې بشري مرستې زیاتې کړي. یو له توخو وارث احمد احمدي ازادي راډیو ته وویل
هزارها نفر مبینین کې دز بګدایي زدن
پزرها او کسان ویني چې سوال کوي نشي کولای چې د ژوند لګښتونه پوره کړي او نشي کولای چې ځان ته خواړه پیدا کړي. ملګرو ملتونو ویلي چې په راتلونکو میاشتو کې به مرسته وکړي خو موږ همدا اوس بیړنۍ مرستې ته اړتیا لرو. زموږ خلک څه نشي اخیستی، ډېر بېکاره او بېوزله دي. 35 میلیونه خلک ستونزې لري.
د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان په داسې حال کې په افغانستان کې د خوراکي توکو د نه خوندیتوب د لوړې کچې یادونه کړې چې ملګرو ملتونو او مرستندویه ادارو د دوشنبې په ورځ له افغانستان سره د 2023 کال لپاره د مرستو د پروګرام له بودیجې څخه شاوخوا 1.4 میلیارد ډالره کم کړل. د روان کال په پیل کې د افغانستان له خلکو سره د مرستو رسولو بودیجه 4.6 میلیارد ډالره اټکل شوې وه. خو د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ د دفتر یو چا په وینا د مرستو دوی ښځینه کارکوونکو پر فعالیتونو محدودیتونه د دې لامل شوي چې دا بودیجه 3.2 میلیارد ډالرو ته راټیټه شي. دا په داسې حال کې ده چې چا ویلي افغانستان په نړۍ کې له ستر بشري ناورین سره مخ دی او د دغه هېواد په دریمه برخه وګړي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه ورځ 4 ساعته اوریدلی شي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 2:09
او د سهار له شپږو د مخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.25 او 0.25 متره.
ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
درنو اوریدونکو شپه ورسته تاسو غږیز پیغامونه راځي او د خبرونه په دوه منی مای کې د خځو لپاره د ازادۍ رادیو ځنګړی پروګرام نیمه نړۍ خبريږي. خو له هغه مخکې د فوټبال د میناوالو لپاره یو پزړه پوری خبر. د فرانسې د فوټبال نوموتی ستوري کریم بنزیما د سعودي عربستان د پرولیک سیالیو لپاره د الاتحاد له لوبډلې سره تړون لاسلیک کړی دی. پرون د جون په شپږمه د الاتحاد لوبډلې پر خپل ټویټر ولیکل چې له بنزیما سره یې د 3 کلونو په مخه تړون کړی او نوموړی به تر 2026 کال پورې له دې کلب سره لوبیږي. الاتحاد کلب له بنزیما سره تړون د سعودي عربستان د فوټبال د ودې لپاره یو بل مهم ګام بللی دی. د لوبډلې د تړون د بیې په تړاو څه نه دي ویلي، خو په مخکینیو راپورونو کې ویل شوي دي چې کریم بنزیما ته به د کال 200 میلیون یورو ورکول کیږي، وروسته له دې چې د سعودي النصر لوبډلې له کریستیانا رونالډو سره تړون لاسلیک کړ. بنزیما د سعودي د پرولیک په تاریخ کې دوهم قیمتي لوبغاړی دی چې پیرل کیږي. کریم بنزیما چې په 2022 کال کې د فوټبال د سرو زرو کپ هم ګټلی، له دې مخکې له ریال مادرید لوبډلې سره 648 سیالۍ کړي او 353 ګولونه یې وهلي دي. د راپورونو له مخې د سعودي عربستان د پرولیک سیالیو نورو لوبډلې هم هڅه کوي چې له ځینو مشهورو لوبغاړو لکه له لیونل میسي سره تړونونه لاسلیک کړي. ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم د ازادي رادیو ټول کارکونکو ته زما سلامونه ورسیږي او د هله جین لرم چې د زما پیغام نشر کی او د امارت تر مشران پرې ورسوي. عبدالهادي هم د هلمند کجکی ولسوالۍ څخه د هلمند کجکی ولسوالۍ زمینداور صاحب ډیره غټه صاحب ده. په وخت کې کاریزونه درلودل ډیره اوی صاحب، خو اوس یې اوبه 200 متره تک شته سوي دي. د کم کانال یا ولي نقشه چې شول سوي د ظاهرشاه په وخت کې شول سوي ده. نو اوس چې یو نظام دی، یو حکومت دی، نو موږ د امارات د مشران څخه دا هیله لرو چې دغه کانال راته پوره کړي او راته وی کړي چې خلک ډیر سخت ستړي دي، چا یو نیم انچ، چا دو انچ اندار یشي دي، هغه یو جریب غنم په کرل دي، یو جریب غنم د د کور غلل نور پوره کړي، نور حاجات چې دي هغه خو بیخي پرېږده چې نه په پوره کیږي. نو موږ د امارات د مشران څخه دا هیله لرو چې دا کانال راته وکړي، نو بیا به خلک وساسي، بیا که دغه ایو بو وکړي لس جریب په وکړي ار حاجت په پور پوره کړي.
السلام علیکم جی آزادی راډیو ټول کارکونکو ته زما سلامي باد سلامه. زما یو پیغام ده، پیغام می دادا چې د ګرمسیر پانتونو ډیر له ګرمۍ له وجې او بې له حده ګرمۍ ده، او وزارت تحصیلات د سکالې درسختي نه ده ورکړې د ګرمۍ، او ګرمۍ ډیر ده، محصلین ډیر په عذاب دي، او ستاسو نه ډیره خواهش ده چې دغه پیغام د آزادی راډیو د لارې نشر کړئ. مننه.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
شپږ بجې او دیرش دقیقې دی. قدرمن اوریدونکو، د نیمې نړۍ د پروګرام له پیل مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان ولایت څنګې د بدخشان لپاره د طالبانو پر مرستیال او سرپرست ولی د انتحاري برید مسؤلیت ومنه. اسلامي دولت ډلې بیګا پر خپل ټلګرام پانه اعلان وکړ چې د بدخشان ولایت لپاره د طالبانو مرستیال ولی نصر احمد احمدي دوی وژلی. په بیان کې راغلی دی چې د داعش جنګیالي وتوانېدل د احمدي د موټر تر څنګ خپل موټر بم ولوزوي. د بدخشان د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس معزالدین احمدي پرون ازادي راډیو ته ویل چې دا حمله د مرکز فیض آباد د محکمې په څلور لارې کې شوې ده. د هغه په وینا په پیښه کې د بدخشان سرپرست ولی او د هغه چلوونکی وژل شوي او شپږ تنه ملکي وګړي ټپیان شوي دي. د افغان ښځو، نجونو او بشري حقونو په چارو کې د امریکا ځانګړی استازی رینا امیری په سرپل ولایت کې د ښوونځیو د لسګونو نجونو پر مسمومېدو اندېښنه ښودلې. میرمن امیری بیګا پر خپل ټویټر ولیکل چې د ماشومانو د خوندیتوب د یقیني کولو لپاره باید لازم اقدام وشي. د یکشنبې په ورځ د سرپل ولایت د سنچرک ولسوالۍ په دوو ښوونځیو کې شاوخوا اتیا تنه زده کوونکي او د ښوونکو او ملازمینو په ګډون نهه نورې ښځې مسمومې شوې. اروپایي ټولنې هم د دې نجونو د مسمومېدو پر خبر ژوره خواشیني څرګنده کړې او په یوه ټویټ کې ویلي دي چې واکمن چارواکي باید د دې بګنوونکي جنایات مسأله تعقیب کړي. د ایتالیا، جرمنی او فرانسې پولیسو جرمنی او فرانسې ته د انسانانو د قاچاق په تور څلور مشکوک افغانان نیولی دي. د ایتالیا چارواکو پرون وویل له دې ډلې یو مشکوک تن په جرمنی او درې نور په فرانسه کې نیول شوی. دوی تورن دي چې د ایتالیا جنوب ته رسیدلي پناه غوښتونکي فرانسې او جرمنی ته قاچاق کول. د ایتالیا پولیس وایي د کسانو له هر پناه غوښتونکي یو نیم زر یورو اخیستی وي. اینی شاهدان وایي د سودان په جګړه ځپلې پلازمینه خرطوم کې یو ځل بیا نښتې پیل شوي دي. په داسې حال کې چې قحطي په زیاتېدو ده، د نیل سیند د یو ټاپو اوسیدونکو پرون وویل چې دا ټاپو تر محاصرې لاندې دی. د سعودي عربستان او امریکا په منځګړتوب د سودان د پوځ او د چټک ملاتړ د ځواکونو په نوم د ملیشا ډلې ترمنځ اوربند د می په 22مه نافذ شو او تیره شنبه مهلت پای ته ورسید. په سودان کې څو څو وارې پر لنډمهاله اوربند موافقه شوې، خو بیا سرغړونې ترې شوې دي. د خرطوم اوسیدونکو پرون فرانس پرس خبري اژانس ته ویل چې د دې ښار په شمال کې د درنو او سپکو ډزو او سپکو وسلو ډزې اورېدلې دي. د متحده ایالاتو، جاپان او فلیپین سرحدي ځواکونو پرون د چین لانجمن سمندرګي ته څیرمه په اوبو کې تمرینات وکړل. د امریکا ساحلي ساتونکو خپل تر ټولو لوی جنگي کشتۍ د جون له لومړۍ نیټې راهیسې په سیمه کې ځای پر ځای کړې چې د واشنگټن تر ټولو لوی متحد فلیپین یې کوربه دی. د امریکا ساحلي ساتونکو ویلي دي چې د کشتۍ مخکې هم په تمریناتو کې برخه اخیستې څو خپلې تجربې له نورو ګډونوالو سره شریکې کړي. جاپان هم د ساحلي ساتونکو یوه کشتۍ فعاله کړې ده.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سالويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نو زم نور د دې ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه میومنی. د کورنۍ د جوړښت لپاره واده کول اسلامي شری او قانوني کړنه ده چې د نکاح په عقد سره ترسره کیږي. د خلکو عامه خبره ده چې وای دی وي مشروع او سالمی کورنۍ لپاره واده کول لا دم څخه نیولې تر دې دمه دود دی. خو ځینې وخت بیا واده کول د دوو کسانو څه چې د یوې لویې کورنۍ ژوند دومره تریخوي چې ان په مرګ تمامیږي. د دا ډول پیښو د مخنیوي لپاره د اسلام دین طلاق جایز کړی دی. نن په همدې اړه خبرې کوو. په پیل کې د علوم اکاډمۍ د دینی برخې علمي غړی او د پوهنتون استاد نور الله کوثر د اسلام له نظره د طلاق په اړه وایي.
طلاق په شریعت کې د دې لپاره مشروع شوی چې انسانان هغه اخیری وسیله د تحمل او د برداشت دی او بل په کار واچي. مختلف لارو نه تلاش وکي چې وکولې چې دا ژوند سمون خوري. کچیر ته سمون نه خور نه اخیری شی بیا طلاق د حقوق نه ورکول کیږي او خځه باندې ظلم او ستم وي او د خځه حق تلف کیږي او خځه zarar مومي. هلته شریعت اجازه ورکړي د دفع د zarar لپاره د طلاق مطالبه وکي. هغه مجبوریت لار نه چې کله کورنۍ سره ژوند سمون نه خي بیا طلاق ده. او طلاق انحلال د ازدواج ده، د واده او د عقد او د نکاح انحلال ده چې نکاح په غیر ختميږي او خزه رستو له طلاق نه چې عیدت خپل پوره سي هغه نو بیا لغین رستو د خزه لپاره خپل اختیار ده. که هر څوک انتخابي شریعت دا اختیار ورکړي ده چې د خپل کفاءت او همسلي د خپل کورنۍ پلارنۍ کورنۍ مد نظر ونیسي. بل څوک انتخابي شریعت د تمامانيت نه لري. قران عظیم شان مو فلا تعدلوهن ايام كحنا ازواجهن اذا تراضوا منهن بالمعروف. کله چې خزه طلاق سولو د لمړي خاوند خلاص ول خپل خوخي او خپل شرایط معیارو سره کولای سي له دوهم سلی سره واده وکي او دا واده ممانعت ورته نسته. ممانعت شران ممانعت نسته او خپل اختیار لري. هو کفاءت او انو شرایط به په جای کې.
یو میرمن چې نه وړي خپل نوم واخلي وای چې په افغاني ټولنه کې یو شمیر خلک له شریعت څخه هم خپل دودونو ته لمړي توپ ورکوي. کله چې یو جلې او چا سره نکاب شي بیا که څومره هم ستونزي وي ورنه خلاصې دل ساده کار نه دی. که هر ډول سختی او ظلم وي خځې باید وزغمي. ځکه لایوي خوای کورنۍ ورته وایي چې که دا طلاق واخلي د دوی نوم بدیږي. له بل پلوه میړه هم نه غوړي چې سره جلا شي.
کوم ټکی کوم به هر حالت ولرو بعد سره ژوند وکړو. طلاق نه سخته. که طلاق واخلو اول طلاق نه راکوي بیا طلاق راکوي اختار به راکوي چې بل چا سره تواده نه سکوي. تابه زپریندم زبل شرب ودو کی او کته په بل شرب ودو کی اکاز ما مړکم تابه مړکم نو هر څومره چې ظلم په موږ باندې چارته نه ستام په موږ باندې موږ باید لږ سړي سره تیر کو. کچارسی کبنګي کبیرای کا رقم سړی باید موږ افغانۍ خزه دغه سره ژوند وکم. زکات څنګه موږ د طلاق نه راکې ک طلاق راکې موږ نه پېږدې چې خپل چا سره ودو وکم او کا ودو وکنو هم نن به موږ ژوند دی پیډین ماغه کس
د ننګرهار اوسیدونکو شامل وای چې تجربه خودل چې افغان میرمنې تر اخري هدا پوري کوخه کوي چې ګډ ژوند دی ګډ واټ نشي. ځکه دوی ته همدا ذهنیت ورکول شوی دی چې طلاق د دوی په دود کې نشته. دا غلې شاملې په باور په ژوند کې دیارې ورځي لانجی او شخړو پر ځای لکه څنګه چې واده په خوخي سره کیږي بیلتون دی هم د دوړ خو په خوخي وي.
مثلا ام په نامزاتۍ کې چې ام پری خودل شي وي دی خو نامزدی دوره خو دا دوره ده چې مثال د امتحاني دوره ده. یو بل باید سره وپیژندې او که خوښ نه شو پریدي دې کې هیڅ مشکل نشته. بیا پس د واده نه چې مثال ماشومدار یې اول خو خو باید خلک فکر وکړي د موضوع لاره باید پیدا کړي چې په څه خبره باندې د دې شخړه ده او په څه خبره باندې سره بیلیږي. که بیا و نه شو اسلامي طریقه ده باید بیل شي او چې بیلیږي باید پر رضا باندې بیل شي. خزم حق لري چې یو مرو لري بیرته مثال طلاق کیږي سونه وخت پورې مرته ټاکل شوی چې خاوند باید دغه پښتنه وکړي دغه ډوډۍ وبو ورکړي پښتنه وکړي او مثال بچی میرمن ته ورکول کیږي. کچې ته خزه خپل په خوخه باندې زی نو هغه څه فیصله مشران کوي جرګه کوي محکمه کوي چې ماشومان دي یا کور دي ژوند دي که هر څه ده هغه باید ومنل شي. خو متاسفانه چې دلته دا خبره نشته دي نارینه که طلاق ورکړي هغه د کور مرته پاتې کیږي ژوندم پاتې کیږي دستی که د بلخزم کوي بچانم تی ناخلی قصی کم نکیگی خزینه بیچاره ام پا اوله کس وزیدلی ده ام پا اخره کس وزیدلی ده نو ده دی خبر پختنه باید داخل گو کی ام ده غصه چه مثال واده پا خوشحاله کیگی باید بیلی دهیم ام ده غصه پا خوشحاله وشی چه کلا وی بیلی گو سره خواه هم نده مشکل پختنه وشی چه چه مشکل داری تپ ده کور که مثال اقا با وشی یا ده کورانه سر یا ده خوان سر یا ده ماشوم سر یا ده سر یا غی سره پس ده غیز مشکل نشته ده سعی ده وخلا و یا دری که سره طول کی یا مثال محکمه تزی خبر خلاصه محکمه څه فیصله کوي که ماشوم ورته ورکوي که کور ورکوي که هغه مهر ورکوي که څه ورکوي هغه باید په خوشحالۍ باندې ده ومنل شي.
میرمن شمله وایي له بده مرغه موږ په داسې ټولنه کې ژوند کوو چې د طلاق په موضوع کې یوازې ښځې ملامتې ګڼل کیږي.
د دې خبرې نه یو بله خبره د خلک به جوړوي ځکه چې کله دوی واده کوي هغه وخت کې دوی دا فکر نه کوي چې مثال د جلۍ نه پوښتنه وکړي هلک نه پوښتنه وکړي چې خوښه یي او مثال یو بل کورنۍ سره جوړیږي پس د هغه دوی واده وکړي چې کوشش وکړي د ژوند دی په خوشحالۍ به مخ لاړ شي. نو کله چې دوی واده کوي واده فامیلونه خپل به خوښه کوي نو دې کې ناراضایي د ښځو د خاوند ډېری او بیا کله چې مثال ښځه خاوند هم که راضا اوسي یو بل سره نو فامیلونه په کلاس وهنه کوي نو کله چې دوی واده کوي په خوشحالۍ واده کوي او کله چې دوی سره بیلیږي هغه وخت کې بیا ټوله جګرخونی ښځې ته رسیږي او د دې د پښتنې تر اوسه پورې څوک نه دی پیدا شوی چې دا پښتنه وکړي چې ولې ماشومې ته نه اخیستل کیږي وهل ټوکل خوري نامبدګي ورته رسیږي مثال که همدغسې پرېږدي چې لاړ شي پلار کره کینی ورندار مثال خور مور دا خپل خپلوان ټول ورته وي دا ولې راغلې ده او څنګه راغلې ده او یا طلاقه شوې ده او حتی د هغې ډېر لرې لرې کورنیو ته د دې خبره رسیږي د هغې د لور خسر خیلو ته د لور د لور خسر خیلو ته د ماما د لور خسر خیل ته دغسې د نورو نورو ټولو ځایونو کې دا اوازه کیږي چې د فلانکي لور یا د فلانکي خور طلاقه شوې ده او دې ته چې کله هغه خور هغه مور چې مثال په هغه کور کې وه وهلې خوړل ټوکلې خوړل بیابېدله وږې به وه تږې به وه یا مریضه به وه یا کوم مشکلات به یې درلودو هغه وخت کې هېڅ څوک چاته نه راځي چې ته ولې وهل خورې یا ته څه د په کار دي یا تاسو حق ده یا دا دی هغه د هغه وخت کې بیا هېڅ څوک د پښتنې ته نه راځي.
اکثر خلک په دې باور دي چې په بیرته پاتې هیوادونو کې د زده کړې د کچې د ټیټوالي له وجې ګډ ژوند له پایله له جار او جنجال سره شروع کیږي. که چیرې خلکو تعلیم درلودلی دا ستونزې تر ډېره حده راکمېدلې. د کابل اوسیدونکي مینه حسنزی په دې اړه وایي
په درېیم نړۍ هیوادونو کې لکه افغانستان په داسې اکثر مسایلو کې چې د خاوند او میرمن ترمنځ شخړه رامنځته کیږي په دې کې ښځینه طرف اکثرا مظلومه واقع کیږي او زور زیاتی ورسره کیږي هم د مورګنۍ فامیل او هم د خاوند فامیل ورته څټ کوي او دې سره د انساني چلند له لرې رفتار کیږي. په داسې حال کې چې د عبدالغفار خان ډیره یو مشهوره وینا ده چې وایي که تاسو غواړئ وګورئ چې څومره یوه جامعه یا ټولنه پرمختللې ده او متمدنه ده نو تاسو وګورئ چې هغوی د خپلو میرمنو سره څنګه رفتار کوي. نو په داسې حال کې چې ښځه د نر په شان اشرف مخلوقات خدای جل شانهو هست کړې ده او ټول هغه حقوق چې یو نارینه ته ورکړي هغه یې ښځینه ته هم ورکړي دي خو په پس رفته او درېم جهان ممالکو کې اکثرا د ښځو سره غیر انساني رفتار کیږي او غیر بشري رفتار کیږي چې دا د تحمل وړ موضوع نه ده او دا په داسې حال کې کی چې د ښځې هغه ابتدایي او اصلي حقوق هم موږ ته اسلام راښودلي او هم نړیوال قوانین دا حقوق په رسمیت پیژني او تعریف کړي دي نو په دې حال سره بیا هم کله چې موږ وینو چې داسې چلند زموږ په شاوخوا کې یا زموږ په ټولنه کې بیا هم روان دی دا واقعا یو خوشینوونکی وضعیت دی او ناامید کوونکی وضعیت دی. زما په اند د دې لپاره بهترینه حل لاره به دا وي چې د ټولنې هغه بشپړه پوهه په کلي توګه پوهه یې باید لوړه لاړ شي هغه که څه د ښځینهو په برخه کې دی یا څه هم د نارینهو په برخه کې.
اغلی حسنزی وایي که هلکانو ته له ماشومتوب څخه دا ورزده شي چې جلۍ هم د تاسو غوندې د خوښ ژوند مساوي حق لري زور زیاتی ورسره مناسب کار نه دی بیا به کله هم سړی له خپل حد څخه تیر نشي.
کله چې دوی وړه دي دوی ته دا تدریس شي چې خزینه د نارینه او په څیر انسان خلق شوی دي او دوی د دې حق لري چې د یو نارینه په توګه ورسره سم رفتار وشي او هیڅ کله هغوی ته په دې سترګه ونه کتل شي چې دا ضعیفه ده یا زما نه کمه ده یا یو نارینه نه کمه ده یا ناقص العقل ده، ځکه چې دا موضوع هم ساینس ردوي او هم یې زموږ دین ردوي. په کلی توګه کله چې د یوې ټولنې د پوهې سطح لوړیږي دا مسائل په خپله کمیږي او یو بل ته احترام که هغه د نارینه او ښځو ته دی یا که د ښځو نارینه او ته دی زیاتیږي او د یو بل حقوق پیژني او دا چې څنګه باید یو بل سره رفتار وشي، دا چې په داسې وضعیت کې چې شخړې رامنځته کیږي څنګه باید دا حل شي او څنګه باید چلند ورسره وشي، زما په اند دا به تر ټولو ښه لار وي. خو ډیر کوښښ ته ضرورت لري او کیدای شي ډیر وخت هم ونیسي، خو دا به یو بنیادي او اساسي تغییر راولي چې زموږ آینده نسلونه به کیدای شي د دغه غټ ناورین څخه خلاص شي او د دې غټ مصیبت څخه به خلاص شي چې حتی موږ نن هم چې یو ویشتمه پیړۍ ده او په دې پیړۍ کې دنیا هغه تر ټولو لوړ که څه هغه د ټکنالوژي لحاظه که څه د ساینس لحاظه او که څه د اقتصادي او سیاسي لحاظه ده د ټولو وخت لوړ موقعیت کې قرار لري، خو موږ بیا هم وینو چې زموږ په ټولنه کې داسې غیر انساني چلند کیږي چې هغه نه د تمدن سره او نه د انساني طبیعت سره جوړ دی. دا واقعا چې خوشاینونکی دی، مګر دا کیدای شي چې حل شي او کیدای شي چې موږ پرې کار وکړو، خو ډیر وخت ته به ضرورت ولري او کار ته به ضرورت ولري، خو موږ کیدای شي چې دا تغییر رامنځته کړو.
په کابل کې د ښځو د چارو پخوانی رئیس انیسا عمرانی وایي چې د یو عمر غو میرمنو ته کار کړی چې په کور دننه او بهر له تاوتریخوالي سره مخ وي. په خبره ایڅ یوه ښځه هم چې تر آخري حده پورې مجبوره نشي طلاق ته زړه نه ښه کوي. له نوموړي سره مې مرکه کړې. اغلې عمرانی په پیل کې وایي اکثره هغه میرمنې چې په کور کې وي کار نه درلوده د میړونو لخوا له بد چلند سره مخ وي. اوس خو تقریبا ټولې ښځې په کور ناستې دي. دوی ته ډیره سخته ده چې له ناخوالو سره مبارزه وکړي. په دې میرمنو که هر حالت تیریږي د غږ اورېدلو یې هم څوک نشته.
مونږ څو کټګوري ښځې لرو، یو ښځې دي چې باسواده دي بیرون کار کوي، یو هغه ښځې دي چې په کورو کې کار کوي. طبعا کورنۍ تاوتریخوالی شته، خشونت شته چې ښځې ډېرې ضروریږي په دې لحاظ باندې. نو هغه ښځې طبعا ډېرې ضروریږي چې بیرون نه خبره اوسي، تعلیم یې نه کړی، د تعلیم کچه یا ډېره ټیټه وي، یا بعضې هغه ښځې هم ډېرې ضروریږي چې هغې د تعلیم کچه خصه وي. طبعا په افغانستان کې دا ستونزه شته.
بله، دغه د طلاق موضوع ته کراسو کوڅان په افغانستان کې اکثره کسان دا نه خوښوي او یو ډول ځان له دینه ساتي. خو کله چې یو سړی غواړي ښځې ته طلاق ورکړي ډیر اسانه وادي ورکړي طلاق کوي بس له کورې باسي لیږي. که ښځه مشکل ولري او د طلاق غوښتونکي سي بیا د همدغه سړی له خوا تاوتریخوالی وسره کیږي، وهل کیږي، ټکول کیږي، اختارونه ورکول کیږي. په دې غلط تاثیر ته وغږیږي. ښځه
یو محکومه طبقه ده، ځکه سړی چې هر څو غواړي هغه کولی شي، خو ښځې نشي کولین. هغه هم په افغانستان کې او بیا په دې حال کې چې د ښځې د تعلیم کچه ډېره ټیټه وي. نو په دې لحاظ باندې چې اسلام کې زموږ دغه موضوعات شته، خو تر اوسه پورې هغه حقوق چې د اسلام مقدس دین زموږ ښځو ته ورکړي دي تر اوسه پورې سړو ته غاړه نه دی کړې. زموږ ډېرې سړي هم بې سواده دي، د ښځو هغه کوم حق حقوق چې دي هغه نه پیژني. خو دلته لږه ذهنیت سازي په کار ده که د فتن موږ د طلاق موضوع ترې شو. ډېرې غټې موضوعګانې نورې هم شته هغه چې تر اوسه پورې ما درته ویل چې هغه کوم حقوق چې اسلام مقدس دین ورکړي دي خو لا تر اوسه پورې نارینه ورته غاړه نه دی کړي، نه دي ورکړي. نو دې کې لا وخت شته چې دې کې موږ ذهنیت سازي وکړو چې ښځې وغواړي چې خپل طلاق واخلي، د خپل د ستونزو د حل لپاره محاکمو ته ورشي. کدی فکر چې محاکمو ته ښځې لاړې شنو بیرته چې کور ته راځي هم د سړو سره یو ستونزه ده. دا موضوع او دغه ستونزه زمونږ په افغانستان کې شته تر څو چې موږ چارواکي او زموږ محاکم دغه موضوع خزینه او ته برابر نه کی ز فکر نه کوم کدا په اسانه طریقه وکول شي چې خزه د طلاق واخلي چون دا د سړی هم حق دی او د خزه هم حق دی دا مسائل باید په افغانستان کې په فکر نه کوم چې د سپا اسانه باندې او به په فیزي شرایط کې دا موضوع زر حل شي ځکه لا ډیر موضوعګان نور پاتې نومره موضوع زموږ د تعلیم د زده کړې ګوره د خزه نه دا حق غسل شوی د کار حق ته غسل شوی تیر هغه څکم حق چې د اسلام مقدس دین ورکړي هغه د هغه ټول ته غسل شوی دی
بله
د وزیر قوانین او حق دی چې د اسلام د مقدس دین دی هغه ټول په فعلی شرایط کې د افغانستان څخه کې د خزینه و نه غسل شوی دی تیر چې موږ لا د طلاق موضوع مخ کې ډیر نور حقوق دي چې هغه نور کول کېږي خو ستدا خو هیڅ امکان نه لري
بله په نور حقوق موږ جدا جدا خبرونه درلودل چې موضوع وسم دغه د میرمنو د طلاق موضوع دا د دوی حق چې اسلام ورکړي نو ځکه موږ تل په دې باندې
دا زمينه باید خپل حکومت برابر کې خزینه او دغه ستونزه محاکم برابر کې چې خځې بدون د کوم ستونزې کول شي چې محاکم متلاړ شي او داخل د حق غوښتنه وکړي خو زه فکر کوم چې فعلی شرایط کې دا موضوع افغانستان کې فعلا نه کیږي
بله
دا نه کیږي ځکه دا د سینا سازي فعلا نشته دی چې موږ د خځې حقوق خدا خو دا حکومت هم غوښ داسې نه دی چې موږ نظام داسې نه دی چې خزینه او ته د زمينه برابر شي چې خځې دلار شي محاکم را دې کې ستونزې شته
بله کدار تو چې کله یو میرمن په کور کې مله مشکلات سره مخې حکومت هم غاغو نه وري تاسو دی وی خځې په صفات خځې هي در کولای سي په دوی څومره سختي تیریږي
او ډېر 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 سختي زه فکر کوم هیڅ خزه بدون دي سختي نشته په کورنۍ کې په فعلی شرایط کې هغه خځې دي چې په لوړه کچې دي په ټیټه کچې دي په هر کچې دي خځې د ستونزو سره یا د فامیل قرباني دي یا د ټولنې قرباني دي یا سیاسي قرباني دي یو رقم نه یو رقم خزی په قربانی دی دا هیڅ امکان نه لري چې زمونږ خزی دی ټول هغه حقوق تر لاسه کړی بیا هم محکوم دی نه زه فکر نه کوم چې دا په دې سي ډیره دردمند ده او مخکې خو به هغه زمينه برابر او چون زه د خپل چار رئیس او ما خزی چې په دستونځ سره مخامخ وي بیا به هم ریاستونو تراتلې دغه زمينه به ورته مونږ برابر اوله تر محاکمه پوری بتللې هغه څه چې د سینو چې د اسلام د مقدس دین د چوکاټ یا د وزیر قوانینو د چوکاټ نه دی بهر د دې مسله حل شي دا غي په مطابق د دې مسله حل کېدل مشکلات ټول حل کېدل خو زه فکر کوم اوس به د خزو هغه غږ څوک پورته کوي چې نن په کورو کې نه تنخواه په خارو کې په لورو پرتو سیمو کې د خزینه او هغه غږ ټپ پاتې دی او داسې ادارات نشته چې دغه دروازه وټکوي داسې څوک د ستونزو د حل نشته چې دروازه وټکوي چې دی لاړ شي د دې ستونزې حل شي نو زمونږ چې په کمې خويندې چې په خارج کې دي او موږ یو ګروپ لرو د ډېرې خزو تقریبا 350 خزي پکې یو نو دغه مسایل باندې موږ ټول یا غایو چې موږ د خزو غږ جګو او د خزو ستونزې حل کو خو په چا حل کې په افغانستان کې هیڅ څه اداره نشته چې موږ دغه د خزو د ستونزو مخکې د خزو چارو وزارت او د خزو چارو ریاستونه او په ولایتونو کې بعض ډېرې ادارې چې د خزو ستونزې حل کولې اوس هیڅ د سیدارې نه ګورم چې ته خزو ورشي ستونزې حل شي محاکم هم داسې نه دي
bale
او ورته خو موضوع یوازې نه ته نن موضوع ویل چې تاسو طلاق ده خزو د ډېرې تاوتری خوال سره مخامخ دي
bale
هیڅ به اوس نشي کولای د مرګ د خطر سره په کورو کې مخامخ وي هغه هیڅ د سلار نشته چې هغه لا چې ته خوندي زیوي هغه پکې وسی د هر خانه هیڅ خانه د هغه مشکل نه حل نه دي او نه حل کې نه ته طلاق موضوع طلاق ته ور ډېرې موضوعګان دي چې زما خزي د تا او تری خوالي سره مخامخ دي ډېر ډېر موضوع زه نه پوهیږم چې په افغانستان کې د حل لار هیڅ اداره نشته وته
اغه وخت تاسو رئیس وایې مېرمنې بچراتلې چې دوی موضوع به تر طلاق پورې رسیدلې و معمولا په کوم مشکلاتو دوی دې ته اړ کېدلې چې بل اخر د قصړې نه جدا سي
زیاتره کورنۍ تاو تری خوالو دی او خزي خاون به پودری و یو عمل به درلودو کور کې به نفقه نه ورکه ولا کور کې به میشه تاو تری خوالې و کور ته به میشه نه وخت راتلل و بده چې کوم چې ناس و عمل به کړي چې د شپې برغ له تزغه صادر چې به کور کې ټک و به و ماشومان او مونږه خوب لولو نه تن هغه خپل مونږه ټول په دغه مرز زخته کړي بل اخر مونږ به د کورونه ایسلو نفقه به نه راکوله چې نه به راکول به موږ مجبور شو چې د ریاست تراله محاکم سره خبره شریک کړه محاکم هغه پیدل ته باندې دا نفر نه فقنی شو ورکولې دا به طلاق واخلي به طلاق خسته زیاتره همدغه کورنۍ ته اوځي خوالې بو حتی دی وی خځه خبره به تر دې راورسل چې پاغي به تیل چپکړي هغه به وره خسته هغه به ځان ته وره چولو ډیره موږ قضیه درلودلې
نو داسې مسائل به هدا ډیرو خصوصا خزي چې ډیری تنګ رینشي په ژوند کې هغه طلاق نه اخلي کفې فکر زمنګ افغاني خزي ډیر قهرمان او تکړه دي هر نو ستونزه او مشکلات او تریخواله چې په کور کې بده څومره ظلم کیږي دوی په ځان منلې هغه فکر کوي چې د خزم دا حق دی چې دا ظلم په دوی کېږي خو بیا هم و چې تنګ آمد بجنګ آمد به مجبور شي تر څو چې د میړه د خانه کم د سبد ډیر عمل وینيني چې دوی د کور ونه باسي دوی ته نفقه نه ورکي نو بل اخر به دوی طبعا دارات ته زی چې د ایت د طلاق زمينه برابر کی.
بله په اوس شرایطو کې اماغ افغانستان دی البته ټول به نه خو یو شمیر اماغ نارینه دي چې نه نفقه ورکوي نه خپل مسؤلیت مني او لبلې خو بیرونم خزه دي غاګ پورته کول لپاره چې نه لري چې ووزي وو ستاسې یو ځل بیا غواړم تاسو نه واورم چې ووز دی افغانستان د خزو وضعیت سره کوم ګوري
زه فکر کوم وضعیت یې خود لا هغه پوخا خو یو دروازه و چې ټکول یو وزارت او دغه په نامه یو ریاست او محاکم کار کوي حتی تر ولایت پورې ټول ځان اداره ډیره اداره تو دولتي او غیر دولتي اداره چې د خوځو ستونزو د رسیدګي کوله د خوځو شبکه و نو زه فکر کوم بس هیڅ هغه اداره نشته چې د خوځو ستونزو د رسیدګي وکړي نو د خوځو غږ په کورو کې ټپ دی تر اوسه پورې هر څه چې په دې تاو تاریخوالي هر نو ظلمي حتی د ذکر د ماشومان د ذکر حق دوی نه اخیستل شوی د پانتون د زو نه تنها د خوځو د هغه ځوانانو د هغه وړو جنکو چې په کورو کې ناسي دي نو دغې نه ډېری حقونه اخیستل شوی دي اوس موږ خزه ایز د کوم هغه حق چې اسلام مقدس دین ورکړي نور قوانین ورکړي دي هغه هیڅ برخوردار نه دي زموږ خوندې دي هیڅ شنه لري صرف ډوډۍ خوري هیڅ شنه لري خور
بله
ډیر وضعیت بد دی خو هیڅ فکر نشو کولای چې په کوم اندازه بد دی دومره بد دی
لرواني اړخه دغه وضعیت میرمن کوم حالت ته رسوي
بخیل وکول شي هغه یو مرز واخی بخیل ژوند لا سور کی بخیل ونی شي زه د میرمن ژوند هیڅ داسې ژوند نه بولم چې د انسان ژوند دی
وضعیت دغه رقم دلته تاسو په خپل مرکه کې اشاره ورته وکړه اوس د اوس لپاره د تاسو مشوره به افغان خزوت اتسوی ترغه وخت ته حالت بیرته سميږي او یو ځای پیدا کیږي چې حد اقل دوی خپل مشکل ورته وای دوی څه وکړي ترغه پورې ژوندۍ پاتسي
افغان میرمن خو باید او کی چې باید قوي وسی باید خپل مورال د لاس ورنی کی باید خزه قوي وسی او زدکړو ته مخکي په کور کې د زدکيو کې ماشومان ام د ماشومان زلکیږي ام د دې زدکيږي او تحمل دی وکي په کور کې چې هر نو کاری دی باید وکي خیاطي وکي هر شی چې کوي دا مرحله په ټولو راغلي دا زمونږ په چارواکو زمونږ په خويندو زمونږ په ټولو راغلي دا چې په خاني حکومت خلک دي انو زمون خويندې باید په دې لحاظ هیڅ وخت مورال د لاس ورنی کی خويندې باید قوي وسی او په کور کې خپل ماشومان تخپل زده کړی وکي په یو شکل نه یو شکل ژوند ته ادامه ورکي باید قوي وسی
bale او دغه ناخوال سره چې خاوان له خوا بد چلن سره کی تر طلاق پورې اړوستل کیږي د سرم تریا وخت پورې سازش وکړي
د خزي عمر په کور کې تاریخ کړي نو زما پورونو باندې هم دا غږ دی چې انسان ته خزي ته هم د یو بشر په سترګه کتنه وشي باید او د دې نو واستونځه کومه څه چې د پلاس کې دي اته چې د پلاس کې د خو خزه ته د بایټ خز روان او خز زمينه په کوټه برابر کی دا هر څه نارینه کول شي ما درته ویل هغه څه چې پلاس کې لري خپل ځان قوي ونيسي خپل مورال قوي کی او هغه څه چې امکانات چې د پلاس کې دغه کم امکانات چي دي د دې نه په کور کې کار واخلې او مېرمنې ژوند باید تاو تر خپل سر مخامخ او په دغه لحاظ کې چې مونږ خپل ژوند ته ادامه ورکو
bale اب که خوشنه تو ته هم د سې دوام ورکې لمېرمنې سره روابط خراب مېرمنم د مجبوریت واچ په کور کې ناستوي او سره غزون د سره تیری دغه د کورنۍ بد وضعیت په ماشومان باندې څومره بد اثر کولای شي
زه په یګم زه په یګم په ماشومان ډې د مور او پلار قطاو تری خوالې په ماشومان باندې ډېره بد اغیزه کوي خو زه په دوانو غک کو منګې چاره نه لرو هیڅ اداره نه لرو چې خور دې لاړ شي طلاق دی واخې مېړنه چې جدا شي ته باندې طلاق موضوع زی خپل هم نه خو خو مزه کوي ماشومان پاتې کیږي هم پلار ته ضرورت لري هم مور ته ضرورت لري هم یو خکور ته خیندې ته ضرورت لري زما د ورون نه هیله ده باید په کورونو کې اوله کې منګه میشه پریاست کې چې وو منګه میشه د ګریټوب دلاري دا موضوع ډیره حل کوله مونږ کوشش نکو چې موضوع طلاق ته وزیزکه مونږ د خور چې براتله خور سر بم ډیره خبري کوي دونه هم تشو کوله چې د میړه حق او حقوق پیژني او بل اخر چې به هم خاوند مرته راغوخه چې بل اخر د خپل خزي هغه حق او حقوق پیژني نو کوم دي مسائل په منځ ګریټوب مونږ به د مشرانو نه کار اخیسته مونږ به د فامیلونو نه د دوی د کورن د سپینګرونو په فامیلونو کار اخیسته د دوی د کورانو نه بل اخر دغه موضوع به مونږ ډیره زیاته په منځ ګریټوب سره حل کوله
نو موږ هم زیاتره ترجیح طلاق ته نه ورکول ځکه دی په توده کې فیصله خنه ده ایستا ایستا به دوی تلک مولت وخت به موږ ورکو بل اخره به خزه او میړه دوی ته دې راضی شو چې موږ نه غواړو طلاق واخلو موږ غواړو چې خپل ژوند ته ادامه ورکو نو موږ هم زما د خويندو نورونو نه هیله ده چې په توده کې هیڅ وخت فیصله ونی کې بعضی وخت نارینه په توده کې چې جنگ وکي غږ کوي زما د خوانه طلاق نه دغه موضوع باید نه خیر خزم باید اوسېلو کې نارینه موسېلو کې نو دغه موضوع باید مشرانو په واسطه د کورنۍ د فامیلینو په دې جرګې پکې وشي زمنګ همیشه په ټول تاریخ کې موږ جرګو ته ډېر احترام لرو په جرګو د مشرانو په جرګو په اساس باندې دغه موضوعګان موږ ډېر حل کړی دي بر علاوه دې چې حکومتي چارواکو ته وزي باید موږ په خپل کورو کې دغه موضوع په ښه شکل سره حل
ډېر زیاته مننه تاسو ژوندې او سلامت اوسئ
کور دې ودان مننه ستاسو
درنګ دوستانو په دې اله چې د ژوند لپاره برخه کې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي خبرونه پای ته رسو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاسترولونو او ستونزو راڅرخي کله مونږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ د واتس اپ شمیره ده 00422214 شپږ سو یو تر بیا ښه وخت ولري الله مو مال او ملګری
ازادي رادیو خبرونه اوس شپه اورات څلورش ساعته اوریدلای سي د ماښام لشپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه 12 شپجنوي او د سهار ل شپجو د ماښام تر شپجو بجو په لنډو صفو 19 یوشت او 25 مترو ازادي رادیو شپه اورات لتا سره